د مازیګر 15 بجې شوري دن کو د مشال رادیو د نن ورځې نه سات خبرونه په دې اخیرنۍ خبري غړای کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د پاکستان د پارلمان غړې غونډه ته د چین د ولسمشر د وینا د چین او پاکستان د تجارتي لار پاړه د عوامي نشتر ګوند دریز د قبایلی سیمو لپاره د بهرنۍ او مالی مرستو په خیبر پښتونخوا کې د صحت او تعلیم په برخو کې د صوبایي حکومت د اقداماتو په اړه رپورټونه لرو. پر یو شمېر نورو سیمه ییزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورٹونه درورو. خو پیل خبرونه کوو چې عبدالحی کاکړ به وړاندې کړي.
سرټکی د چین ولسمشر وایي هیواد باید د پاکستان د سلامتۍ او ځکنۍ بشپړتیا ملاتړ جاري ساتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد د ګاونډیو سیمې او نړۍ له هیوادونو سره متوازن بهرنی سیاست لري. د مصر یو عدالت لرې کړل شوی ولسمشر محمد مرسي ته 5 کاله د بند سزا ورولې ده. او سم د خبرونو تفصیل. د چین ولسمشر شي چینګ پینګ ویلي هیواد به د پاکستان د سلامتی او ځکنی بشپړتیا ملاتړ جاري ساتي. نن په اسلام آباد کې د پارلمان غړې غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي زیاته کړه بیجینګ د افغانستان د پخلاینې په عمل کې د پاکستان د رغند رول ستاینه کوي.
دی وی باید چې موږ خپل منځي او ستراتیژیکي مرستې نورې مضبوطې کړو چې دا شان ټوله منطقه کې د ترقۍ عمل تیز شي. چین په خاص توګه پاکستان سره او په عمومي توګه ټولو ترقي پذیر ملکونو سره ښه تعلقات او اقتصادي اړیکې غواړي چې دا شان دوی هم د ترقۍ په بهیر کې شامل شي.
په ګډه غونډه کې د پاکستاني وزیر اعظم په ګډون د فوج مشرانو او د ځینو هیوادونو سفیرانو هم ګډون وکړی. شي چینګ پینګ په دوه ورځني سفر پرون د اسلام آباد ته راغلی و چې بیرته چې اوس ستون شوی دی. د بلوچستان په گوادر کې په نشته کې دوه د ملیشیا ځواکونو سرتیری او یو وسلوال وژل شوی دی. په کوټه کې د پاکستان د ملیشیا ځواکونو ویاند خان واسي وایي د بلوچستان په گوادر سیمه کې نن د وسلوال او ملیشیا ځواکونو ترمنځ په نشته کې د ځواکونو دوه سرتیری او یو وسلوال وژل شو. د ځواکونو دا ویاند زیاتوي د دوی سرتیرو تیر شپه د پسنی په هوایي ډګر د توغندي په برید کې د ککړو وسلوال پر ضد عملیات وکړل چې پکې د دوی او وسلوال ترمنځ لا هم نشته تر اورستې شبو روانه و. دا وایند په خبره سرتیرو د وسلوالو دوه وسلوال نیولې هم دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد د ګاونډیو سیمې او نړۍ له هیوادونو سره متوازن بهرنی سیاست لري. د بهرنیو چارو وزارت وایي شکیب مستغنی نن په کابل کې خبری غونډې ته ویل د افغانستان له بهرنی سیاست څخه به هیڅ هیواد اغیزمن نسی.
د ټولو ملګرو هیوادونو سره د افغانستان دوړخیز اړیکې رڼې څرګند نیخ په نیخه او خپلواکي دي. مشتل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ادرسه په دې ټینګار کړی چې له هیڅ هیواد سره د افغانستان اړیکې به له بل هیواد سره په اړیکو اغیز ونه کړي.
د بهرنیو چارو وزارت وایان شکیب مستغنی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د ملي وحدت پر حکومت دا نیوکې کېږي چې پاکستان سعودي عرب او چین ته ورنږدې سوی او له هند سره اړیکې سړې سوي دي. د افغانستان مشرانو جرګې د پکتیکا والی راتلونکې اونۍ رابللې چې د خپلو هغو خبرو ثبوت وړاندې کړي چې د افغانستان ملي امنیت یې د اسلامي دولت وسوالو ډلو کورنۍ ته په مالي مرسته تورن کړی و. افغان سنیټرانو د نن په عمومي غونډه کې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو د ملي امنیت له شورا او د غراز د پکتیکا له والي څخه په دې اړه د توضیحاتو غوښتنه وکړه. دغې جرګې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت سلاکار او د پکتیکا والی راتلونکې اونۍ د دغې جرګې عمومي غونډې ته راوغواړي. د افغانستان په کندهار ښار کې له پولیس سټېشن سره نږدې په یو چاودنه کې درې کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د والي وایاند سمیم خپلواک وایي چاودنه نن سوې ده. چارواکي وایي چاودنه د موټر بم په واسطه شوي خو وروسته بیا وویل چې په یقین سره نسي ویلای چې څنګه وسوه. د کندهار عامه روغتون مشر قیوم پخلا وایي په یوه چاودنه کې درې کسان وژل شوي او اوولس ټپیان دي. تر اوسه چا د دې ذمهواري نه ده قبوله کړې. د افغانستان ملي وحدت د حکومت د کابینې شپاړس نوو وزیرانو د خپلو دندو سوګند پورته کړی. د ولسمشر له دفتر جاري شوی بیان وایي ټول وزیرانو نن د اشرف غني په وړاندې په ارګ کې دا سوګند واخیستی. تر مراسمو وروسته ولسمشر محمد اشرف غني دوی ته مبارکي ورکړه او هغو ته یې د هیواد او خلکو ته د خدمت په لاره کې د بریالیتوب هیله وښودله. د مصر یو جنایي عدالت لري کړل شوی ولسمشر محمد مرسي او د اخوان المسلمین ګوند نور دولس مشرانو ته هر یو ته شل کاله بند سزا اورولې ده. دا مقدمه په 2012 کال کې د ولسمشر د دفتر د باندې سوي تشدد په اړه ده. ښاغلی مرسي ملاتړو د مخالف ګوندونو په زارچانو حمله کړې وه چې وروسته تشدد رامنځته شو چې په کې لس کسان ووژل شو. د قاهرې جنایي عدالت نن د مصر د لومړني ټاکل سوي ولسمشر او نورو تورونو کسانو پر ضد خپل لومړی حکم صادر کړ. مرسي د اسکندریه ښار په یو زندان کې چې ټینګ امنیتي نیول شوی بندي دی. د امریکا سمندري ځواکونو یمن ته د الوتکو لیږدونکو بیړۍ او د رهبری کېدونکو کروزو میزایلو بیړۍ یمن ته استولې دي. د امریکا سمندري ځواکونو د یو اس اس تیودور روزولټ په نوم د الوتکو لیږدونکو بیړۍ او ورسره د یو اس اس نورماندي په نوم د کروز توغندوی بیړۍ د اپریل په 19مه له خلیجه بهیره عرب ته ولېږلې. د امریکا دفاع وزارت ویاند ډګروال سټیو وان هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې د دغو بیړیو د استولو مقصد دا دی چې یمن ته د ایراني وسلو د لیږلو مخه ونیول سي. دا بیړۍ به د یمن سره په خوا کې په اوبو کې د موجودو اوو نورو امریکایي بیړیو سره یو ځای سي، چېرته چې د ایران لخوا حمایه کېدونکي حوثي یاغیان د غرپله ولسمشر د ځواکونو پر ضد په جګړه بوخت دي. د امریکا سمندري ځواکونه وایي د بې ثباتۍ د زیاتېدو له وجې په سیمه کې دا ګام پورته کړی دی. او وروستی خبر دا دی چې د اصل قراتو په وزن یو الماس یا هیره نن په نیویارک لیلام ته وړاندې کیږي. د لیلام تنظیمونکي وایي د دې الماس یا هیرې بیه به تر 25 میلیونو ډالر پورې ورسی شي. لدې مخکې د یو سل اتلس قراتو په وزن یو الماس یا هیره په 2013 کال کې په 13.6 میلیونه ډالر پلورل سوی وه. همدې سره د مشال لیډو د خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم ریاض مسخیل درته د موسم حال او کرنسی قیمتونه وړاندې کوي.
نن د ګل پورز د پینډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپیه مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ غستی کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅیږي. یو پوند په 1.25 روپۍ او 1.25 روپۍ یو یورو په 1.10 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب اماراتو درهم په 1.25 روپۍ او په 30.10 روپۍ د سعودي عرب ریال په 1.40 روپۍ او په 1.45 روپۍ او یو افغانۍ په 1.85 روپۍ غستی کیږي او په 1.01 روپۍ خرڅیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د شورو په ورځ به بنو، پیښور او کوټه کې اسمان شین وي. بنو کې د تودوخې لوړه درجه 3.3 او کمه شل، پیښور کې 4.3 او 3.3 او کوټه کې 3.8 پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې پروانه خبرونه کوي اوري. د چین ولسمشر د پاکستان پارلمان غړې غونډې ته په وینا کې د دواړو هیوادونو د نږدې اړیکو او په پاکستان کې د چینایي شرکتونو د پانګونو ارزښت په ډاګه کړل. د امینه شتلګوندی وغړي وایي دوی به د چین او پاکستان د تجارتي لار موضوع د پاکستان په پارلمان کې وچتوي.
دا به پارلمان کې په تپوس کې چې دا موږ ته پوره پلان او پروګرام مخایي چې دا به څنګه ځای کې.
د شاهي ترقیاتی بانک 13 اونۍ د پاکستان د قبایلي سیمو لپاره د مالی مرستو اعلان وکړل. د خیبر اجنسۍ اوسیدونکي وایي د دغه مرستو په خوند به قبایلي ولس هله پوهیږي چې حکومت یې په سمه توګه ولګوي. او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د صحت او تعلیم محکمو افسرانو ته ویلي چې په دغو برخو کې د شتو نیمګړتیاو د لمنځه وړلو لپاره بیړني اقدامات وکړي. د صوبې د پرایمري سکولونو د اتحادیې یو غړی وایي حکومت باید د سکولونو د ماشومانو او د هغوی د استادانو د ستونزو حل ته جدي پام وکړي.
پرایمری سکول په چار دیواره کې دننه مسائل شې دي، د بچی مسائل شې دي او د استاد مسائل شې دي.
یو شمیر نور رپورټونه هم درورو. هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. راځو ورنی رپورټ ته. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ پاکستان ته د خپل سفر په دویمه ورځ نن د هغه هیواد د پارلمان غټې غونډې ته وینا وکړه. نوموړي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښې دوستۍ په اړه خبرې وکړې او زیاته کړه چې د کاشغر او گوادر تجارتي لار به نه یوازې د دواړو ملکونو ترمنځ سوداګري ډېره کړي، بلکې په سیمه کې د ثبات راوستلو لپاره سره به هم مرسته وکړي. اسلام آباد پر ریاض مساخیل رپورټ راکوي.
د نهې په ورځ اسلام آباد کې د پارلیمان شریکه غونډې ته د خطاب دوران د چین صدر شی جن پینګ وی پاکستان او چین په هر سخت وخت کې د یو بل مرسته کړې ده او دا ملګرتیا بعد دغه شان جاری وي. نوموړي وی چې پاکستان ډېر په ښه شان د هر قسمه چیلنجونو مقابله کړې او د ترهګرۍ خلاف جنگ کې تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړې دي. دی وی باید چې موږ خپل منځي او ستراتیژیکي مرستې نورې مضبوطې کړو چې دا شان ټوله منطقه کې د ترقۍ عمل تیز شي. چین په خاص توګه پاکستان سره او په عمومي توګه ټولو ترقي پذیر ملکونو سره ښه تعلقات او اقتصادي اړیکې غواړي چې دا شان دوی هم د ترقۍ په بهیر کې شامل شي او دا چې موږ د پاکستان د سلامتۍ او خپلواکۍ حمایت کوو. چین د پاکستان لخوا د افغانستان مفاهمتي او مصالحتي عمل کې د مثبت کردار ستاینه کوي او دغه لړ کې به موږ د پاکستان سره په شریکه کار کوو. د دې وروسته وزیر اعظم نواز شریف خپل خطاب کې وویل چې پاکستان د ون چاینا پالیسۍ حمایت کوي. د دې ویناوا چې پاکستان د چین د صدر دورې او دلته پکړې لوزنامو د چین مننه کوي. دی وی دا پارلیمان حکومت او د پاکستان اولس د توانای مسلې ختمون د پاره د چین د مرستو مننه کوي. دا شان اکنامیک کوریډور سره به د پاکستان ټولو صوبو دواړو ملکونو او ټولې منطقې ته ګټه ورسي. د چین د صدر دوره او خطاب یو تاریخي موقع ده او د دواړو ملکونو تعلقات به تر 15 کالو او د هغې زیات هم د غرنګ جاری وي. د خطاب رستو د چین صدر ایوان صدر تلاړو چرته چین موړی ته د ولس مشر لخوا د غرمې میلمستیا او د پاکستان تر ټولو لوی سیول اعزاز نشانه پاکستان ورکړی شو. دستور کې د وزیر اعظم نواز شریف، اوزی مشر جنرل راحیل شریف، سلور وانو اعلی وزیرانو او وفاقی وزیرانو سربیره د بعض ملکونو سفیرانو هم ګډون لرلو. د یادونه ده چې د چین صدر شی جن پینګ پرون د ګل پورز په دورځنی سفر اسلام آباد ته را رسیدلی و. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د چین ولسمشر د پاکستان پارلیمان غړي غونډې ته تر وینا وړاندې دغه ایوان لپاره د یو میگاواټ په اندازه د لمریزې بجلی د پروژې پرانیسته وکړه. دا چې د نوموړي د پاکستان د سفر په اړه دغه هیواد د پارلیمان غړي څه وایي، له اسلام آباد به د احمد الله په رپورټ کې واورو.
د چین د صدر دورې او دې دوران لاسلیک کړی شوی لوزنامو ته د پارلمان غړي څنګه ګوري؟ د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړی صاحبزاده طارق الله وایي،
پاکستان په تاریخ کې دا یو تاریخي سیشن دی. دته د زمونږ د ګاونډي ملک او دوست ملک صدر نن خطاب وکړو، پاګه کې چې هغه کم د خپل جذباتو اظهار وکړو، موږ هغه قدر کوو. د پاکستان سره د دوستۍ، د ګاونډګرۍ او د یو لانګ ټرم د پاره هغه چې د کوم منصوبو اعلان وکړو، یقین چې دا د پاکستان د پاره د سلو کالو د خوشحالۍ یو زیری دی او دا د وخت تقاضا ده چې موږ د خپل گاونډي ملک سره یو ښه ریلیشن قائم کړو.
د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر الیاس بلور وایي چې لوزنامې خو ډېرې لاسلیک شوې دي، خو حکومت لا پکار دي چې فائدې ټول ملک ته یو شان ورسوي.
زه هم چې دا پاکستان لپاره ډېر عزت خبره ده، چین راغلی دی او چین خپل طرف نه خو هر څه کړی دي. موجوده حکومت چې ده کاریدار بدل وایي ټول طرف نه براز نو مطلب راځي چې زموږ مین کاروډار چې بل طرف نه شروع شي مخکې بیا به زموږ
د مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړی ډاکټر عباد الله وایي،
څنګه بار بار خبرو کې ویلې شو چې اراده به د خطې د پاره د ملک ته پاره گیم چینجر وي. او واقعي خبره ده 45 بلین ډالر انویسټمنت دلته کیږي. کمالات زمونږ تیر شو د 13-12 کالونه، نو یقیني خبره ده د فارن نور انویسټر د پاره هم یو میسج ده او دا چې په صحیح طریقه امپلیمنټ شي کومې منصوبې دي، نو یقیني طور دا به گیم چینجر وي د علاقې د پاره د ملک ته پاره.
د یادونې ده چې د چین صدر خپل دوه ورځنۍ دوره مکملولو وروسته انډونیشیا ته روان شوی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د عوامي نېشنل ګوند یو پلاوی پرون په اسلام آباد کې د چین له ولسمشر سره ولیدل او ورسره د چین او پاکستان د تجارتي لارې د نقشې بدلول او د پاکستان حکومت د پروګرام په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. د یاد ګوند یو غړی بشرا ګوهر وایي، دغه تجارتي لار موضوع به د پاکستان د پارلیمان په غونډه کې اوچته ویل. لومړی سره زموږ همکار اسرا لم مومند مرکه کړی چې اوریدو ته تاسو را بولم.
کوم انویسټمنټس کوي نو دا به هغه علاقو کې وي چې کوم جنگ تپلی دي یا پاتې شوي دي او ټیروریزم مخنیوي لپاره هم دا چې دا علاقې ډیولپمنټ شي، دې ته اپورچونیټیز ملاو شي. نو دا خبره موږ ویل چې دا خطي نو هغه مونږ ته راغل مونږ پکې دا خبره وکړله چې چین چې کوم کوششونه کوي یا دغه کوي ډایرکټلی افغانستان کې د امن لپاره نو هغه مونږ اپریشیټ کوو او مونږ فیل کوو چې د چین یو رول شته دی خو چې هغه علاقې پرایورټایز شي چې کوم جنگ ځپلی دي نو دا خبره مونږ په دې لږ ساحت کې وکړله.
کاشغر گوادر چې کومه لار ده کومه تاسو غوښتله چې په هغه زړه نقشه دي وي نو ستاسو دغه خبره ومنل شوله یا تاسو تر څه حده مطمئن شوئ که څنګه؟
دا خبره لا ډېره کلیئر نه ده. هغه رزوم چې د حکومت سره د پولیټیکل پارټي میټینګ وو نو په هغې کښې مونږ دا خبره اوچته کړه او احسن اقبال صاحب ته مو وویل چې مونږ د سړک خبره نه کوو مونږ د اکنامک زون او د اکنامک کوریډور خبره کوو. اوس دا پرون ایم او یو څه سائن شوي دي نن بیا مونږ په خپلو کښې پاتۍ کښې مشران کېناستل او زمونږ فیصله ده چې دا به پارلیمنټ کښې پرې تپوس کړو چې دا مونږ ته پوره پلان او پروګرام وښایي چې دا به کوم ځای کښې کېږي. مونږ پرون بیا احسن اقبال صاحب سره ملاو شو او بیا هم ورسره دا خبره اوچته کړه نو هغه دکه دی چې خبره کوي نو د سړکونو خبره وکړي خو چې ورته مونږ وویل چې دا د اکنامک کوریډور او د هغې پلان مونږ ته وښایي چې دا صنعتونه به چرته وي دغه به چرته وي نو هغه بیا وایي چې لا د هغې فیصله نه ده شوې. دا به پارلیمنټ کښې پرې مونږ دا کوشچن یا دغه ریټرنمنټ موشن
او د چین د ولسمشر د خبرو نه تاسو مطمئن یاستئ که څنګه؟
هغه خو ډېر لږ ساعت مونږ خبره کړې ده. مونږ خپله خبره چین امباسډر سره هم کړې وه د دې بزنس نه مخکې ته مونږ خپله ټوله خبره وکړو خو هغې کښې هم مونږ دا خبره وکړه چې چین د فوکس ځایونو کښې وکړي چې کوم بکورس وي او هغه د فوکس وي ځکه چې که مونږ خطې کښې پرمختګ غواړو یا د امن لارې کولاوو نو هغه به دکه څه کېږي دا نه چې تاسو دا لاره بدل کړي نو خبره مونږ بیا هم کړې ده.
نو د هغوی څه ځواب د هغوی ځواب څه و د چین د ولسمشر؟
زه تاسو وایم چې دوی ته زمونږ په خبرې باندې ریسپونس یې پازیټیو خو داسې لکه سپېسیفیکس نه دی که نه سپېسیفیکس کې دی نه څو هغه ځای کښې د یو منټ هم میټینګ نو
د چین او پاکستان د تجارتی لار په اړه مو د عوامي نېشنل ګوند له یوې غړې بشرا ګوهر سره زما د همکار اسرارالم مومند مرکه اورېده.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2130 15360 15960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اورېدلی سئ.
اوریدونکو، ایشیایي ترقیاتي بانک د قبایلي سیمو لپاره تیره اونۍ د مالي مرستو اعلان وکړ چې د چارواکو په خبره هغلته به د کر د ځمکو لپاره د اوبو پر برابرولو او همداراز نور ترقیاتي کارونو لګول کېږي. د باجوړ او ممندو خلک وایي دا پیسې باید په ځای ولګول شي. حکومت دې د ولس په خوښه داسې کارونه پرې وکړي چې د دوی د سیمو لپاره ګټور ثابت شي. د دوی په خبره په تېرو وختونو کې ځینې پرمختیایي کارونه یا خو نامکمله پاتې شوي او یا هم تر بشپړېدو وروسته له کاره لویدلی دی. شانواز ترکزه په دغه اړه رپورټ راکوي.
د ایشیایي ترقیاتي بانک لخوا د ځینې قبایلي سیمو لپاره د وړو ډیمونو او د کروندې د پرمختګ لپاره د 2.9 میلیونه ډالر ورکولو منظوري ورکړی شوي. د بانک لخوا ویل شوي چې ګنې په دې قبایلي سیمو کې به درې قبایلي ایجنسیو باجوړ، مهمند او خیبر ایجنسۍ کې د باراني اوبو ذخیرې جوړولی شي او د یادو قبایلي ایجنسي ولس د کروندې او څاروي ساتلو روزګار کوي نو په یاد شوي امداد به د هغوی ډېره ښېګړه وشي. دوی ښایي چې ګنې په دې درې قبایلي سیمو کې 6.5 لکه خلک میشت دي او د باران بندونه چې اوبه یې د کروندې په غرض استعمال کې راوستی شي ورته ډېر ضرورت لري. ملک شاه محمود سلارزی چې د باجوړ ایجنسۍ اوسېدونکی دی ورنه مې وپوښتل چې په باجوړ ایجنسۍ کې کومې سیمې داسې شته چې ګنې واړه باراني بندونه پکې جوړ شي.
پښت علاقې پورې نپور ته چې کومه علاقه ده دا ټوله د دې مستحق ده. بیا مامون و علاقه چې کومه ده واړه مامون چې ورته وایي کوم خرچي نه ښکته دې ځینو کې او دېمونه تیار شي د هغې نه بیا ډېرې ځمکې لاندې وځي د اناد کلي پورې او د دغه لغړۍ په طرف باندې.
همداشان د خیبر ایجنسۍ جمرود اوسېدونکی طلبګار پردې وایي چې کله هم زیات بارانونه وشي خوړونه راشي او ولسي ودانۍ او د کروندې ځمکې ورانې کړي او دغه بارانونه زیاتره وختونه د ګټې په ځای د تاوان سبب جوړ شي.
یو نه صرف د زمين د کم چې د بخار مسله دا به سره واره شي، بلکې زمون چې کم بو کم دی ود زمکه د نه هغه به هم سره راوچا شي. اوس کم تو بیرنه زمون په میدان لا کوټه آباد جوړ شي دي دا هو به هم سره خي شي. نو فائدې ډیره زیاتې کچې دا شي په سې طریقه او شو د پر سر به وشو کم صحیح ری نه دي واټه دا دی مونږ جوړ کړی خپل دا ډیر ګټوري ود فائدې بډی دي.
د محمد ایجنسی د ساپو تحصیل وسیدونکو ملک ګلشا ساپه وای چې هغه د یاد بینک لخوا د پولیس شبي قبایلی اولس سره د مرستو مننه هم کوي او وای چې کوم قبایلی وګړي نور یو کار هم نه لري نو کاروندې کورنۍ روزګار دي او دا شان منسوبو ته سترګې دي.
دلته که پښتون کېږي دلته دیمونه نشته سخت تکلیف دي، دلته چې بارانونه کېږي او په دې اندازو باندې راځي چې هغه آبادې مرانه ای هغه پټي مرانه ای هغه ضرورت ته نقصان هم رسي. نو دې باره کې چې کوم پروګرام شروع کړی دی او د پاتا څخه امداد کوي نو موږ دا ډېره مننه کوو. موږ چې زر تر زره دا وشي زموږ قبایلو تر دې تر هیلیت ملاو شي.
د فاټا سیکرټریټ چارواکي وای چې دا منظوري د سفران د وزارت یا د محکمې سره لاسلیک شوې ده، نو هغوی ته څه معلومات نه دی راغلي. د معلوماتو دراتک ورستو به هغوی د دې خبرې جوګه شي چې کله د بندونو جوړونو منسوبي د هغې وخت او د بندونو ځایونه هم وټاکي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلې
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجه،
ستونزه او سرکار
په پاوباندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو.
د خیبر ایجنسی له باړې سره تعلق لرونکي ځینې مشران د قبایلي سیمو لپاره د پرمختیايي ادارې څخه شکایت کوي چې دوی د ځوانانو لپاره هیڅ نه دي کړي. ځینو قومي مشرانو مشال ریډیو ته وویل دا اداره د قبایلي سیمو لپاره جوړه ده، خو د هنرونو د زده کړې په برخه کې د دوی د ځوانانو پر ځای د بندوبستي سیمو هغو ته ډېرې موقع ورکوي. له سیمې پرې د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
د باړې سیمې او مشر عقل جان پردی مشال ریډیو ته وایي
دغه لا مو کسان ولا گل واخ وای غو وته وې چې دا فارم واخله فارم یې روغرو ویلې چې تشبیک نشته پاس راشه اوس کوټارې موږ سره پورارو مو کسان څوک په دا مکما کې اخلي نه چې بیا یې اخلي هغه کسان اخلي چې هغه دې کوزې خریالو کسرې هغه چالوکات وي هغه سفارش تی وی مو خدای سفارش دی چې د تحصیلدار سم نه دستخط کو د ملک سم نه دستخط کو او د الکس را بس یو میډل پاس سرټیفیکټ وي ځکه چې اول خو موږ کوشش کوو چې تعلیم ته وکړو تعلیم واسوینه چې کوټات په نومه دې موږ وو فائدې
او دیا دسمی او بل مشر خیال مترا پر دی هم په دی اړه خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
دوی په اشتہاراتو کې اومدا داوی کوي چې مونږه ایکسیویټر ټریننګ ورکو مونږه دا ورکو خو ما خو تو کونلی د چې یا چا ایکسیویټر چلولی او بار مل تتلی او غل تبیا پر روزګار لګیتلی یا دلته کوم هغه ته روزګار ملا شوی چې کوم خوار کومونه دي کوم بے روزګار خلک دي چې دا ټریننګ محتاج دي هغه پکې نه کیږي او د میرټ بالکل پکې خیال نشي ساتلی او نه دا کار په میرټ روان دی.
د خیبر جن سید باڑی مشرانو دغه شکایتونه مشکله د فاټا ډیولپمنت اتارټی د سکلز یا د هنرونو د څنګه کوارډینیټر طاهر خان ته وړاندې کړل. نو دوی وویل
ته لیوی خو درته موږ کنسیدر کوونه الکسان چې موږ دغه هم موږ ډارې کوم کنسیدر کوو ته یې چې یو موږ د دې سلیکشن کو ایجنسی کوارډینیشن افیسر او هغه موږ ته ریګولر چې چا موږ اپلای کړی د نو موږ هغه پورا فیسیلیټیټ کوو وای او په چې راشي تاسو چې څونه اپلیکیشن موږ ته واره دي نو دونه موږ لپاره اساني نه بل کان سلیکشن پکې موږ خو کو هغه کورس ان ټایم سٹارټم شي او
د فاټا ډیولپمنت اتارټی چارواکو زیاته کړه چې د باډي خلک دی په پیښور کې زموږ دفتر سره رابطه وکړي نو موږ به د دوی ځوانان په بیلابیلو تربیتی کورسونو کې ورځای کړو. د خیبر ایجنسی د باډي خلک وایي چې په دې 13 موده کې دلته د پوځي عملیاتو بې کوره کېدو له وجې د دوی په زرګونه ځوانان بې روزګاره شوي دي او د فاټا ډیولپمنت اتارټی چارواکو له پکار دي چې دوی ته خاص پام وکړي او دغه ځوانان ورلا په تربیتی کورسونو کې ورځای کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرون د صوبې لوړ پوړو حکومتي چارواکو ته په یو غونډه کې وویل چې په صوبه کې د تعلیم او صحت په څانګو کې د شتو نیمګړتیاو لرې کولو لپاره په بیړنۍ توګه اقدامات وکړي. د خیبر پختونخوا د پرایمري سکولونو د استادانو اتحادیه بیا وایي حکومت باید جوړ کړل شو مکتب سکولونو ته د پرایمري سکولونو درجه ورکړي. له پېښور پرې د ځلان یوسفزي رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا وزیر الله هاوس لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی خبر پانی تر مخه د ګل پرواز د سرکاري چارواکو اعلی پایغونډه کې وزیر الله پرویز خټک د تعلیم او صحت پسانګو کې د خوالی راوستو لپاره د کوټلي ګامونو پورته کولو هدایت جاری کړی دی. اعلامیه زیاتوي چې وزیر الله په صوبه کې نږدې یو زر مکتب سکولونه په پرایمري سکولونو کې د زم کولو احکامات جاری کړل او د تعلیم ادارې چارواکو ته د غیر حاضر استادانو پر ضد د سخت کاروایي کولو حکم هم ورکړو. د آل پرائمری ٹیچرز ایسوسیشن صوبائی صدر ملک خالد مشال ریڈیو ته وویل چې دوی د حکومت د فیصلو هرکلی کوي خو چې په کوم سیمو کې پرائمری سکول نشته باید چې هلته مکتب سکول ته د پرائمری سکول درجه ورکړي شي.
دا سکول چې کم دی د ترقی ورکول پکار دی، د دویم استاد مورکول پکار دی او دا چې کم دی کامیابول پکار دی که پاغه دی کې پرائمری سکول نه وي. په دې باندې هم نظر اچول پکار دی چې آیا په پرائمری سکول په چار دیواره کې دننه مسائل څه دي، د بچی مسائل څه دي او استاد مسائل.
اعلامیه تر مخه وزیر الله پرویز خټک د صحت څانګې چارواکو ته د جالي ډاکټرانو او دوایانو د مخنیوي لپاره د کار ګړندي کولو هدایت جاری کړل او زیاته یې کړه چې په صوبه کې د خوراک څښاک د توکو او دوایانو باندې د سار لپاره لیبارټیانې جوړې کړې شي. د انګلیسي ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د صحت څانګې خبریال عمر فاروق وایي چې د وزیر الله دا فیصله ښه ګام دی خو په صوبه کې د دوایانو د سار لپاره د کار کوونکو انسپکټرانو شمیره ډیره کمه ده.
د دې تعداد ډیر زیات کم نه زما یو ډرګ انسپکټر سره خبرې کړي د پېښور سره تعلق ساتي او پېښور کې ډیپیوټیډ دی. هغه وایي چې زموږ تعداد کم دی او چې مونږ اوس خپل ډپارټمنټ ته ویلي دي چې زموږ دا تعداد ډیر زیات کړی شي ځکه چې یو دوه دوکانونه نه دي په زرګونو دوکانونه دي. زموږ چې کم د صحت محکمه ده دې ته پکار ده چې په سمدستی توګه باندې
وزیر اعلی په یاد غونډه کې د تجاوزاتو د سرکاري نرخ څخه په ګرانه بیا شزونه خرڅونکو دکاندارانو په پیمانه کې کمی کوونکي پېټرول پمپونو او سی این جی سټېشنو پر ضد هم د بیړنګامونو پورته کولو هدایات جاری کړي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردوونکو په کراچۍ کې د رینجر ځواک چارواکو دغه خار له اوسیدونکو غوښتي چې پرته له شناختي کارډونو په دغه خار کې لګرځېدو ډډه وکړي. دا چې د کراچۍ اوسیدونکو د یادې امنیتي ادارې د دغه اعلان په اړه څه وایي د مشال رادیو خبریال ظفر کریمي له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې موږ ته را لېږلې ده.
د رینجر ځواک د پی آر او لخوا ځایي رسنیو ته په لیږدول شوي ټیکس میسج کې ویل شوي په ښار کې په جرمونو کې د ککړو عناصرو د نیولو او د امنیت د لاښه کولو په موخه دا قدم اوچتوي. د دوی په خبره که کوم ښاري اصلي شناختي کارډ د ځان سره ونه ساتي نو د امنیتي ځواکونو لخوا به ونیول شي. د کراچۍ ښاریان وایي د دې فیصلې بد اثرات تر ټولو زیات د کراچۍ په پښتنو کېږي او هغه ځکه چې
اصل شناخته کارت ګرځي د دا سوري کېدل ایم شي او د کېټیم کېږي دا تیاخت کېږي کپوټ کاپي ورکه شي بل به جوړه کې سړی شناخته کارت اصل وسره شته یو لس پې به د خرچه وایسي.
خو د رینجر ځواک چارواکو ویلي که د چا څخه اصلي شناختي کارډ ورک شي او یا یې ترې غله پټ کړي نو باید دوی په هیلپ لاین یو یو صفر یو باندې رابطه وکړي او خپل شکایت هلته درج کړي. په کراچۍ کې میشت قبایلي سیمو خلک وایي دوی کې زیاتره خلک داسې شناختي کارډونه لري چې وخت یې تیر شوی خو نوي شناختي کارډونه یې په کراچۍ کې نه جوړیږي. د مومند دوی جنسۍ سره تعلق لرونکي خاطر مومند په دې اړه وایي
ما نه تپوس وکړ چې تاب کې د جنسۍ ایډرس سره اچولې ده نو ما ته وویل چې زما ایډرس د ډیلی واچو خو کاټ را جوړ کړ چې د پاکستان کې به ګرځم بس اوس کاټونه یې چاله نه جوړی چې نه جوړی موږ به هم نه ګرځو.
خو یوازې قبایل نه بلکې د پښتونخوا د نورو سیمو استوګن هم ورته شکایتونه لري. په کراچۍ کې میش د کوزدیر حسن په دې اړه وایي
زما کارډ ایکسپایر شوی تقریبا کال وو هلته چې یو سړی لاړ شي پنځه ګنټې او څلور ګنټې او اته ګنټې انتظار وکړي او بس دغه خبره ته کې هر وایي کلي کې جوړ کړه کلی کلی څه توګه دا خو یو نادره ده چې نادره د ټول پاکستان لپاره دی. د پاکستان عوام دی
ځینې ښاریان د امنیتي ځواک رینجر لخوا اعلان شوی دغه پریکړه ستایي او زیاتوي
صحیح خبره ده چې ولې چې نن سبا د کراچۍ حالات هم صحیح نه دي. ای ډي سینټر
لاړ شل ته د سیمړي پراته چې هغه لا وارس ای باید د شناختی کارت منګه وسات
یاد دی وی په کراچي کې د امن د ټینګښت په موخه د تیری اوګدې مودې راهسي نیم پوزي دسته یا رینجر ځواک دند تر سره کوي په دې ورسته یو کې د دغه ځواک لخوا د تیزو شو عملیاتو لوجه د کراچي په خار کې امنیتی وضع تر ډیره بریده خشبې ده ظفر کریمی مشال رادیو کراچي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
اوریدونکو دا مشال رادیو دا پینځنی می بجې کیدونکو دی د عبدالحی کاکړ نبا لند خبرونه اورو
چنو لسم شر شی چنگ پنگ ویلی هواد وی د پاکستان د سلامتی هم ځکنی پښپړتیا ملاتړ جاری ساتي نن په اسلام آباد کې د پارلمان کټه غونډې ته د وینا په وخت موړی زیاته کړه بیجنګ د افغانستان د پخلاینې په عمل کې د پاکستان د رغند رول ستاینه کوي د افغانستان په کوادر کې په شته کې دوه د ملیشیا ځواکونو سرتیری یو سوال وشل سوی دی په کوټه کې د پاکستان د ملیشیا ځواکونو ویان خان واسی وایي د افغانستان په کوادر سیمه کې نن د سوال او ملیشیا ځواکونو ترمنځ نښته وشوه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه د ګاونډیو سیمې او نړۍ له هیوادونو سره متوازنه بهرنۍ سیاست لري د بهرنیو چارو وزارت وایي شکیب مستغنی نن په کابل کې د یو خبر کانفرنس په وخت خبر وکړه د دې په داسې حال کې چې د ملي وحدت حکومت دا تنقید کوي چې پاکستان سعودي عرب او چین ته نږدې سوی له هند سره اړیکې سړې سوي دي د افغانستان مشرانو جرګې د پکتیکا والی راتلونکي اونۍ رابللې چې د خپلو هغو خبرو ثبوت وړاندې کړي چې د افغانستان ملي امنیت یې د اسلامي دولت وسوالو ډلو کورنیو ته په مالي مرسته تورن کړی و افغان سناترانو د نن په عمومي غونډه کې د هیواد امنیتي وضعیت په کتو د ملي امنیت شورا او د غراز د پکتیکا والی څخه په دې اړه وضاحت وغوښتی افغانستان په کندهار ښار کې له پولیسو سټېشن سره نږدې په یو چاودنې کې درې کسان وژل شوي اوولس نور ټپیان دي د والي ویان سمیم خپلواک وایي چاودنه نن شوې ده د افغانستان ملي وحدت حکومت د کابینې شپاړس نو وزیرانو د خپلو دندو سوګند پورته کړی د ولس مشر دفتر جاري شوی بیان وایي ټولو وزیرانو نن د اشرف غني په وړاندې په ارګ کې دا سوګند پورته کړی د مصر یو عدالت لري کړل شوی ولس مشر محمد مرسي او د اخوان المسلمین ګوند نور ولس مشرانو ته هر یو ته شل کاله د بند سزا ورولې ده دا مقدمه په 2012 کال کې د ولس مشر دفتر د باندې سوي تشدد په اړه ده امریکا د سمندري ځواکونو یمن ته د الوتکو لیږدونکو بیړۍ او د رهبری کېدونکو کروز میزایلو بیړۍ یمن ته استولې دي د اصل قراتو په وزن یو الماس یا هیرا نن په نیویارک کې لیلام ته وړاندې کیږي
لن خبرونه مولا عبدالحی کاکړه وريده لوز د زینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداريو مهم ټکی په اسلام آباد کې له خپلې خبريالي رابي اکرم خان اورو
د اردو ژبې دنیا ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د چین د صدر د راتلو په وړاندې ورس د شپږ سلويخ ارب ډالرو د سرمایه‌کاري په منصوبو لاسلیک وشو چې پکې د توانایي پروژې شامل دي که د پروګرام مطابق د منصوبې سرته ورسېدي نو را روان په درې کالو کې به 9200 میګاواټ بجلی پیدا کړی شي ادارې وایي د چین د صدر په دوره کې د ټولو زیاته توجه په پاک چین اقتصادي راهدارې ده دا منصوبه به د منطقي 3 ارب 19 فائده ورکوي ادارې په وینا چین به موږ ته منصوبه جوړولو او لګولو لپاره مایا او مهارت راکړي خدا سرته رسول زموږ ذمہواری ده او دا یو امتحان به وي چې څنګه به موږ د دینه فائدہ اوچتو ادارې وايي موږ به دا منسوبه حقیقت کې بدلول وي تعمیر او ترقی لپاره مهنت لازمی او بنیادی عنصر دی پاکستان له بټوله توجه د ترهګرې په خاتمه کول وي او پرمن ماحول لپاره ضروری ده چې د ضربه اسب او کراچي اپریشن مکمل کامیابی لپاره ټوله توانایي په کار راوستې شي ایکسپریس رسپانس خپل ادارې کې لیکي پاکستان په غونډه دنیا کې په سړکونو د حادثو په بدترینه درجه کې دی ادارې وايي کله تیر سکالو پترهګری کې د وژل شو شمیر تیار کړی شي نو په سړکونو د مړشو خلکو شمیر به زیات وي ادارې مخکې لیکي زموږ په ملک د حادثو وجه د ټریفیک خراب نظام دی دا شان په سړکونو د قانون احترام نشته د ټریفیک قوانین خلک ماتوي او ادرنو ګاړو لپاره لایسنس هم جاری کیږي ادارې وايي د ټریفیک نظام سر نشي سمیده حکومت لا پکړ دي چې د ټریفیک پولیس په محکمه کې د رشوت اخستونکو خلاف اپریشن وکړي شي او تربیته یافته او اعلی تعلیم یافته اهلکاران د ټریفیک پولیس په محکمه کې راوستي شي ادارې اخیری کلی کې تیز رفتاره او د حادثې ذمہوار ډرایورانو ته د سخت سزاګانې ورکړی شي او په ډرایورانو د مړه شوو او جوبل شوو خلکو ته مناسبه رقم ورکړی شي نو هله چرته د دې حادثو مخنیوي کېدی شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
له برتانیا خبرېدونکو ګارډین رسپانې د پاکستان او چین پر اقتصادي اړیکو امریکایي وال سټریټ جرنل رسپانې بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه لیکنې کړې دي چې تفصیل به لانی سه اجمل وورو.
ګارډین رسپانې لیکي د چین ولسمشر شی چین پینګ د ګل پرس پاکستان ته په 2 ورځنۍ دوره ورغی. پاکستان او چین د 1300 راهیسې نږدې سفارتي او پوځي اړیکې لري. د کاشغر گوادر لارې پاړه بیا په مقاله کې لیکل شوی دی چې د دې پروژې لپاره د پلان او پرمختګ وزیر احسان اقبال وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي کوریډور به د دواړو هیوادونو ترمنځ جغرافیایي سیاسي اړیکې په اقتصادي جغرافیایي اړیکو بدلې کړي. مقاله لیکي 2.25 میلیون آبادی لرونکي هیواد پاکستان د تیرې یوې لسیزې راهیسې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کوي او هیلې دي چې د سرمایه کارۍ دا پروژې به کمزور اقتصاد ښه کړي. چې نړیوال مالیاتی فنډ یا IMF تر پروژو لاندې پیداوار یې دا کال تر 0.3% پورې ټاکل شوی دی. احسان اقبال د امریکایي مرستو حواله ورکولو سره زیاتوي چې تر کیری لوګر بل لاندې به پاکستان ته هر کال 1.5 بلیون ډالر ورکول کېدی چې پکې به یوازې د 650 میلیونو نه واخلې تر 200 میلیونه ډالرو پورې حکومت ته پاتې کېدلې او نورې زیاتره پیسې به غیر حکومتي څانګو ته او یا لویه برخه به یې امریکایي کمپنیانو ته ورکول کېدا. ګارډین لیکي چې د چین د سرمایه کاری په اړه احسان اقبال ډېر پر اعتماد و. احسان اقبال وایي چې د چین او پاکستان ترمنځ د سړکونو او د ریل په ذریعه یو ځای کېدو سره به پاکستان ته دا لاره جوړه شي چې دا هېواد د جنوبي ایشیا، مرکزي ایشیا او چین سره د اقتصادي پیداوار په برخه کې ورګډ شي. بلخو وال سټریټ جرنال په یو مقاله کې د افغانستان د امنیتي حالاتو په اړه لیکلي دي چې د تېرې شنبې په ورځ د ننګرهار په جلال آباد کې د ځانمرګي برید په نتیجه کې شاوخوا 35 تنه وژل شول. په جلال آباد کې د کابل بینک مخې ته یو ځانمرګي هغه مهال برید وکړ چې خلک د بینک مخې ته د تنخواګانو د چکونو اخیستو لپاره په قطارونو کې ولاړ وو. د دغه برید ذمهواري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره وفادار وسلوالو منلې وه. مقاله لیکي دا برید د داعش لخوا په افغانستان کې فعالیتونو زیاتولو ته اشاره کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره نوي امنیتي ګواښونه رامخته کوي. مقاله لیکي په دې وروستیو کې داعش ډلې په افغانستان کې د خلکو برتي کولو پورې خپلې هڅې تر ډیره محدوده کړې وي. د پاکستان امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی ته لا تر اوسه څرګند نه ده چې اسلامي دولت وسلواله ډله څومره جنګیالي لري، خو وایي چې د اندازو تر مخه شمیره به 300 وي. په اسلام آباد کې د فاټا لپاره د یوې سیډنیزي ادارې مشر سیف الله محسود وایي چې دا مهال په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ځای طالبان فعالیتونه کوي چې په دغه هواد کې ریخي لري او داعش بیا یو بهرنۍ ډله ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا سمندري ځواکونو د یمن لوري ته الوتکې لیږدونکي بیړۍ او رهبری کېدونکي توغندي استولې دي. دا جنگي بیړۍ ورسره عمله توغندي د فارس له خلیج څخه د یکشنبې په ورځ د عربو سمندرګي ته استول شوې. په دې اړه د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې رپورت له انیسې اجمله.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په یو ریپورت کې لیکي چې د امریکا سمندري ځواکونو یمن ته د الوتکو لیږدونکو بیړۍ او د رهبری کروز میسایلو بیړۍ استولې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان کرنل سټیو وارن هغه ریپورټونه رد کړي چې ګواکې د دغه بیړیو د استولو موخه دا ده چې یمن ته د ایراني وسلو د لیږلو مخنیوی وشي. د بیړۍ به د یمن سره نږدې په اوبو کې د موجودو وو نورو امریکایي بیړیو سره یوځای شي، چېرته چې د ایران په ملاتړ حوثي یاغیان د مغرب پلوه ولسمشر د ځواکونو پر ضد په جګړه بوخت دي. د امریکا سمندري ځواکونه وایي د بې ثباتۍ د زیاتېدو له وجې په سیمه کې خپله موجودګي زیاته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ځواکونه د ایران د اوو بیړو قافله چې ویل کېږي د یمن په لور یې لیږلې ډېره د نږدې نه ساري. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وایي دوی داسې ثبوتونه لیدلي چې ایران د یمن حوثي یاغیانو ته وسلې او دغسې نورې مرستې ورکوي. د 2014 کال په ستمبر میاشت کې حوثي یاغیانو د یمن د سرخار سنانی ولرستو نورې زیاتره سیمو باندې هم ولکه ټینګه کړه. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف د حوثي یاغیانو د پرمختګونو مخنیوي لپاره هوایي بریدونه پیل کړل. دا هغه ګام دی چې تهران یې غندنه کوي. په نیویارک ټایمز رسپانه کې د اپریل په 6 د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په حواله ویل شوی دی چې نوموړي د سیمه ییز مذاکراتو غوښتنه کړې او ویلي دي چې یمن به په دې لړ کې د پیل لپاره مناسبه ځای وي. محمد جواد ظریف زیاتوي چې ایران په فوري توګه د ډسبندۍ، د بشري مرستو او د یمن د خلکو ترمنځ د خبرو غوښتنه کوي چې دا شان د ملي یووالي یو حکومت جوړ کړل شي. د محمد جواد ظریف د څرګندونو په جواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی بیا ویلي دي کېدای شي واشنگټن له ایران سره د سیمې د ثبات په لړ کې خبرې وکړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د اسلامي دولت وسلواري ډلې یا داعش د غړیو له کورنۍ سره د ملي امنیت شورا د مرستې د ادا په اړه د پکتیکا د والی څرګندونو د مشرانو جرګې د غړیو بیلابیل خبرګونونه راوپارول. افغان سنټرانو د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو سره د ملي امنیت له شورا دغه راز د پکتیکا له والی څخه په دې اړه د توضیحاتو غوښتنه وکړه. دغه جرګې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت سلاکار او د پکتیکا والی راتلونکي اونۍ د جرګې عمومي غونډې ته وغواړي. قسیم سولمل پر له کابل رپورټ لري.
وروسته تر دې چې د پکتیکا والی د افغانستان د ملي امنیت شورا په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش له کورنۍ سره په مالی مرسته تورن کړه، د مشرانو جرګې ځینو غړو له نوموړې د اسنادو د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. د دغه جرګې ځینو غړو د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې که د والی عبدالکریم متین څرګندونې واقعیت ولري، نو د ملي امنیت شورا مسؤلین دې ځواب وایي. یو له همدغو سناتورانو څخه عبدالرحیم حسن یار دی.
اگر اظهارات والی پکتیکا بجا هست
دی وای که د پکتیکا د والی څرګندونې پر ځای دی، نو د ملي امنیت شورا باید د افغانستان د خلکو د یرغمل سوو او هغو قربانیانو د کورنۍ په وړاندې ځواب ووایي چې د شمال نه نیولې تر جنوب او شرق او غرب پورې په وینو کې ډوب دي، او وایي چې ولې دوی د داعش له کورنۍ سره مرستې کوي. خود مشران جرګې بل غړی جمعه ګیانوال بیا د والی د څرګندونې ردوي او وایي چې مرستې له هغو کډوالو سره سوي چې د نامنې له امله له پاکستان څخه افغانستان ته راوښتي.
جناب ولی صاحب چې داسې بې مسؤلیته خبرې دي، او دغه هغه خلک دي چې راغلي دي، زه د دوی قوم پېژنم، د دوی شخصیتونه پېژنم، نه داعش دی او نه القاعده ده، دغه هغه مېلمانه دي چې دغه دېرش کاله یې زموږ د دغو افغانانو پالنه.
د پکتیکا والی عبدالکریم متین په روسي کې ویلي چې د ملي امنیت شورا له لوري په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې له کورنۍ سره $200,000 مرسته سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته ویل کله چې د ډیورنډ کرښې اخوا پاکستاني پوځیانو عملیات پیل کړل، نو د کډوالو په نوم پکتیکا ته بیلابیل وسلوالې ډلې راواوښتې. د ښاغلي متین په خبره د دې ولایت د ټولو ستونزو په اړه مرکزي حکومت او امنیت شورا ته په وار وار ویلي، خو زیاتوي چې تر اوسه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. همدې موضوع ته په کتو مشران جرګې پریکړه وکړه چې هم د ملي امنیت سلاکار او هم د پکتیکا والی عبدالکریم متین راتلونکي اونۍ د یاد جرګې عمومي غونډې ته ور وبولي. دا پریکړه د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد اسف صدیقي چې په دغه ورځې د جرګې مشري کوله اعلان کړه.
کچیر غدا د دې رئیس شورا د پښتنګ کچیر والی هم غواړو کې دې هغه سره شواهد اساتو لري دوه راته حضور ځا پخې موافق یاست؟ که څنګه موافق اس کوته سره بالا کنه اسای نه خاصه.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې فعالیتونو ټول افغانان اندېښمن کړي دي. افغان حکومت که څه هم د ټولو وسلوالو ډلو سره د مبارزې ډاډ ورکوي، خو خلک او د ملي شورا غړي د وسلوالو په ځانګړې توګه د بهرنۍ جنګیالیو په وړاندې د امنیتي ارګانونو پر اقداماتو انتقاد کوي او هغه ناکافي بولي.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنهو د ماخام تر شپږو
د پاکستان ډان رسپانې په لیکنه کې راغلي. د امریکا دفاع وزارت یو پخوانی چارواکي دا نظر للی چې له پاکستان سره د اقتصادي مرستو په لړ کې به د چین د شپږ څلوېښت ارب ډالرو په مقابله کې د امریکا ونیم ارب ډالر مرستې ډېر کم ستراتیژیکي ارزښت ولري. د دې لیکنې مهم ټکي له منور شاه اورو.
د ډان رسپانې په دې لیکنه کې راغلي د امریکا دفاع وزارت کې د پاکستانی چارو پخوانی مشر ډیوډ سیدنی وای چې له پاکستان سره د امریکا اقتصادي مرستې په ستراتیژیکي اثراتو غورځولو کې ناکام دي. بلخوا د لیکنه زیاتوي چې ځینې غربي سفارتکارانو سی بی ایس ټلویزیون ته ویلي د پاکستان سره د چین لخوا د ورستۍ مالی مرستو ته داسې کتل پکار دي چې چین په دغه هیواد او سیمه کې د امریکا په مقابله کې خپل اتحاد مضبوطول غواړي. ورځپاڼه لیکي چې ډیوډ سیدنی نیویارک ټایمز او ورځپاڼې ته ویلي له پاکستان سره د 2009 کال نه تر 2012 کال پورې د امریکا د 1.5 ارب ډالرو مرستې خپل مقصد یعنی د ترهګرۍ مخنیوي کولو کې ناکامه شوې دي، ځکه چې هغه ډېرې کمې او خورې ورې وې او دا راز په دغه هیواد کې د ستراتیژیکي اثراتو په غورځولو کې بریالي نشوي. نوموړي زیاته کړې چې همدې ته په کتو سره چین په پاکستان کې خپلې مالی منصوبې داسې جوړې کړي چې د امریکایي مرستو په مقابله کې د بریالي کېدو واضح امکانات لري. د ورځپاڼې په وینا د امریکایي مالی امداد د ناکامه کېدو نه چین دا سبق ترلاسه کړو چې پاکستان په لویه پیمانه اقتصادي منصوبو ته ضرورت لري، نو ځکه یې په خپله لس کلنه منصوبه کې انفراسټرکچر جوړولو ته ډېره توجه ورکړې ده چې پکې به زیاتره د سړکونو، ریل پټلۍ او بندرونو جوړولو کار ته خاص پاملرنه کېږي. د دې په ترڅ کې به چین د منځنۍ ایشیا، روس او یورپ سره هم په رابطه کې شي. د رپورټونو تر مخه چین د تیر کال په نومبر کې دا منصوبه په دې سوچ اعلان کړی و چې د پاکستان د لارې به د منځنۍ ایشیا او چین ترمنځ پخوانی ریشمی لاره یعنی شاهراه ریشم بیا برابر کړی شي او دا راز به په دې سیمه کې اقتصادي او تجارتي حل ځلې سیوا شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدن کو سلیٹ ویب پانا لکھی دا محال دا ہند و پاکستان تر انتظام لاندی کشمیر سیما دا نشئی توکیو دا کاچاک پہ ونوی لار بدل شوی دا لیکن وائی دا ہند خوات پہ کشمیر کی بمخ کے دا کسٹم چارواکو دا پاکستان ورتلن کی گاڑی واز دا غیر قانونی وسلو دا انتقال پہ مخل ٹول خو تیر کال یہ لوا ٹرک سخا پوڈر یا ہیروین ہم برآمد کری دی. تفصیل دا مجید بابر ناور.
امریکی ویبپاڼا سلیټ په خپل یو راپور کې د هند د انتظام لاندې په کشمیر کې د هیروینو یا پوډرو د قاچاق موضوع راغستې ده او لیکي چې دغه ناقراره سیمه اوس د پوډرو د قاچاق لویا لاره جوړه شوې ده. د تیر کال د جنورۍ په 18 نیټه د هندي کشمیر په اوړي سیمه کې د هند کسٹم چارواکو د پاکستان نه ورتلونکو یو مال وړونکو ټرک ودرولو. د ټرک ډرایور د کسٹم دغه چارواکو لپاره سنا آشنا کس نه و، ځکه چې په تیرو څو کلونو کې دغه چارواکو دغه ټرک سره ډېر ځل لټولای وو او بغیر د سستونزې به دغه عمل ترسره کېدو. په ډیرو موقعو د ټرک ډرایور د هند د کسٹم دغه چارواکو لا د ملګرتیا په توګه پاکستانی خواږه، د شنو چایو پتی او اوچا میوه هم د سوغات په توګه ورکړې وه او هر ځل به دغه چارواکو د دغه پاکستانی ډرایور نه د هغه د بچو، خپلو خپلوانو او ملګرو د خیر خیریت پوښتنه هم کوله. د ویبپاڼې په خبره په دغه جنگ د پولیس سیمه کې د کسٹم چارواکي د پاکستان نه ورتلونکو ټرکونه او د سپرلو ګاډي په دې مخه لټوي چې وسلې خو د پاکستان نه نه لګول کیږي. په دغه موقع د کسٹم چارواکو او د ټرک ډرایور دواړو خ په نرم رویه د یو بل سره خبرې کولې او د ټرک لټول هم روان وو. خو د کسٹم یو هندي چارواکي کمیشوار پوری ویبپاڼې ته ویلي دي چې هغه وخت موږ شکمن شو کله چې د ټرک ډرایور توندی راواغسته او د کسٹم په کارکونکو یې چغې وهل پیل کړل چې ټرک زر ولټوي. ویبپاڼا د کمیشوار پوری په حواله وایي چې بیا کله د ټرک په بیخ کې د بادامو بورۍ مو ولټولې، نو د بادامو لاندې د پلاسټیکو لفافې د پوډرو نه ډکې پرتې وې او دې سره د ټرک ډرایور پریشان شو. د کمیشوار په خبره په دغه ټرک کې سکم یو نیم سل بورۍ بار وې او په یو سل او څوارلسو بورو کې یو یو کیلو هیروین پټ کړل شوی وو.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.
اوریدونکو د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په یو رپورټ کې پاکستانی پارلیمان ته پر وړاندې کړل شوی هغه بل نیوکی کړی دی چې د سازمان په فکر بشری حقوقونه تر پښو لاندې کوي. بریوال کاکړل دغه رپورټ لنډیز وړاندې کوي.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ خپل دی رپورټ ته سرلیک ورکړی دی چې د پاکستان د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي بل بشری حقوقونو ته خطر پېښوي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان په رپورت کې د پاکستانی پارلمان پر غړو ژغ کړی دی چې دا بل رد کړي، کوم چې رازونو او د بیان ازادۍ ته ګواښ دی. د اسیا لپاره د بشری حقوقو د نړیوال سازمان مرستیال فیلم کاین ویلی چې د پاکستان د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي بل نه خلک پر انټرنیټ له رښتینو اندېښنو ژغوري او نه هم بنسټیزو بشری حقوقو ته درناوی کوي. د فلم کاین په وینا یاد بل په اوسنۍ باڼه کې له بشري حقوقو وسرغړونو ته په داسې توګه قانوني شکل ورکوي چې بالکل د منلو نه دی. رپورٹ لکھے چې د پاکستان په پارلمان کې د معلوماتي ټکنالوژي لپاره جوړې شوې کمیټې دا بل د اپریل پر 14 نیټه منزور کړي او اوس د قومي اسمبلی او سینټ غړو ته د غور لپاره انتظار کوي. د پاکستان د معلوماتي ټکنالوژي وزیر انوشا رحمان خان د دې بل دفاع کړې ده او ویلې دي چې دا د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د پاکستان د امنیت او داسې نورو اړوندو مسلو لپاره ضروري دی. د بشري حقوقو نړیوال سازمان په ریپورت کې د دې بل ځینې هغې برخې هم راخیستې دي چې کومې د یاد سازمان په فکر بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. سازمان لیکي چې د دې بل نهمه ماده هغه خلک مجرمان ګرځوي چې د تورونو ډلو او یا تورونو کسانو په حق کې د انټرنیټ له لارې مواد خپروي. د بل لسمه ماده دا په انټرنیټي ترهګرۍ تعبیروي چې که څوک د ویرې، مذهبي، نسلی او یا هم فرقیز نفرت خپرولو لپاره په ناقانونه توګه معلومات ترلاسه کوي او ویشي. د ریپورت په لیکنه د بل څلور دیرشمه ماده حکومت ته د سنسرشپ لپاره پراخ واک ورکوي، د کوم له مخې چې د هر هغه څه بندول او د انټرنیټ له څپو لرې کول شامل دي کوم څه چې به د حکومتي چارواکو په فکر د اسلام او یا هم د پاکستان د یووالي پر ضد وي. مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو، د افغانستان په خوست ولایت کې د ښځو د حقونو فعالان وایي چې ښځو ته د کار ورکولو په برخه کې حکومت باید نور توجه وکړي. دوی له حکومت شکایت لري چې ښځو ته د تعلیم، کار او روغتیا په لړ کې هغه عمر کار نه دی کړی لکه چې په کار وو. په دوی کې ځینو مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت دې د جنکو ښوونځي لا ډیر کړي او د هغوی د مشکلاتو حلولو لپاره دې مرستې ورسره وکړي. په دغه اړه د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
په خوست کې خزینه مدني فعالان وایي که څه هم د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې یو شمېر ښځې د روغتیا او ښوونې روزنې په برخو کې همدارنګه ځینې مؤسساتو کې کار کوي، خو ډېری ښځو لپاره چې لوی اکثریت یې نالوستې دي دوی د کار کولو له زمینو بې برخې دي. د دوشنبې په ورځ په خوست کې یوې تنې مدني فعالې نادیه باوري مشال راډیو ته وویل چې که ښځو ته دوامداره د حرفوي زده کړو زمینه برابره شي نو دوی به قرار قرار پر ځان بسیا شي.
موږ اوس نشو کړی چې هغه خویندې چې عمرونه یې تېر دي، مثال شلو پنځه ویشتو کلو ته رسېدلي دي، هغه اوسې تعلیم تم مخه نشي کړی. دې لپاره که داسې کارخانې جوړې شي، فابریکې جوړې شي، داسې سنټرونه جوړ شي چې هغه موزه شوي بقا ولري، شپږو میاشتو لپاره، یو کال لپاره، هغه خیاطي وي، ګلدوزي وي، یا نور صنعتي کارونه وي، د لباس ګنډل وي، ښه تکړه خویندې موږ لرو، ښه صنایع دستي لري، مګر متاسفانه
مصروفیت پیدا
د خوست ولایتي شورا استازي زهره جلال وایي که ښځو لپاره ځان ته کارځایونه جوړ شي نو دوی به په پراخه کچه کار کولو ته مخه کړي.
په خوست ولایت کې یوه شفا خانه عمر شوی دی چې د بې سرحده په نوم یا بې پولي ډاکټرانو په نوم دی چې هغه ډېری پرسونل زنانه دي او هلته دومره زموږ خوست میشتې خویندې پکې بوختې دي چې حد نه لري. دې له خاطره چې هغه یوه نوه د ښځو تجمع وړ ځای دی چې هلته موږ لوستې ښځې هم لرو، نالوستې ښځې هم لرو. که چیرې داسې یوه کارخانه وي یا کوم صنعتي پروګرام وي چې هغه کې ټول د ښځو کارونه وي.
بل لوري ته د چارو کارپوه زاهد شاه انګار په حکومتي ادارو کې د ښځو د لږ حضور له امله لږ معاشونه بولي.
دلته په یو شمېر نادولتي ادارو موسسو کې ډېرې ښځې کار کوي. زه فکر کوم که چیرې دولت د ښځو لپاره، البته په سرحدي ولایتونو کې او سرحدي سیمو کې د مامورینو په توګه د دوی د ګمارلو دپاره فوقالعاده امتیازات په پام کې ونیسي نو حتمی ده چې ډېرې ښځې به په دولتي ادارو کې کار کولو ته زړونه ښه کړي.
د یادونې وړ ده، خوست د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت سرحدي ولایت دی چې په ټولنیزو چارو کې د ښځو ونډه کمرنګه ده. خو بیا هم د زده کوونکو درېیمه برخه نجونې دي. په وروستیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په باب د کورنیو لیوالتیا ډېره شوې ده.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ما ته خواهش کی چې زه خپل پلان سره انجزي په شان ودرې کوم بس ما ته
دي کی واخه مضبوط تعلیم به حاصل وو
د شو انجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورس په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي.
په خیبر پختونخوا کې اسلامي کالج پوهنتون هغه تعلیمي اداره ده چې په اول ځل خپل کتابتون یا لایبرري ډیجیټل کوي. له دې کار څخه هدف زده کوونکو ته د کتابونو لاسته راوړلو په لړ کې د اسانتیاو پیدا کول دي. په دې اړه زموږ د خبریالې رابعې اکرم خان رپورټ اورو.
زده کوونکو لپاره د موجوده دور د تقاضو مطابق اسلامي کالج یونیورسټي خپل لایبرري کمپیوټر ته منتقل کول شروع کړی چې مقصد یې زده کوونکو ته په یو کلیک د مختلف کتابونو په اړه معلومات ورکول دي. د اسلامي کالج یونیورسټي لایبرري چې د خیبر پښتونخوا په پخواني لایبرریانو کې یو ده پلان لري چې په لایبرري کې شاخوا 900 پورې هر قسمه کتابونه د انټرنیټ د لارې زده کوونکو پورې ورسوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د اسلامي کالج یونیورسټي د لایبرري مشر تیسین الله وویل اسلامي کالج یونیورسټي د صوبې زده کوونکو لپاره د خپل لایبرری خزانه د انټرنیټ د لارې کارول شروع کړي. د پوینا چې اسلامي کالج یونیورسټي خپل قدیم او نایاب کتابونه د صوبې نور زده کوونکو پورې رسول غواړي او غواړي چې زده کوونکي خپل تحقیقاتي کار او معلومات د دې آنلاین لایبرری د لارې ترلاسه کړي. دوی وویل چې اسلامي کالج یونیورسټي جوړېدو نه پس د زده کوونکو د زیات شمېر له وجې د لایبرری کمپیوټر ته د منتقلولو فیصله وشوه.
نمبر آف اسٹوڈینٹ کو زمین ٹائم پر دیر سیوا کی اور دے وقتی زمین نمبر آف اسٹوڈینٹ تعداد شو تقریباً اٹھو ہزاروں تک رہتی ہے. ہر لائبریری کا ضرورت ہے کسی نے بغیر کی نہیں بچی
تیسین اللہ خپل خبرو کې زیاته کړه چې د اسلامي کالج یونیورسټي لایبرری 2500 نه زیات د لاس لیکل شوي کتابونه هم لري او کوشش کوي چې اول هغه کتابونه کمپیوټر ته منتقل کړي شي کم چې ضعیف حالت کې دي. د اسلامي کالج په لایبرری کې د ټولو پخوانی کتاب ابو فرح علی بن حسین اصفهانی نوم یو مصنف 1200 کاله مخکې لیکلی چې نوم یې کتاب الغانی دی. دا کتاب په څلورو برخو مشتمل دی چې پکې فزیکس، بایولوجي، عربي ژبه ګرامر او شاعري په عربي ژبه کې لیکل شوې ده. یاد دی د پخوانی اسلامي کالج لایبرری بنیاد کال 2013 کې ایښودل شوی وو او کال 2008 کې د کالج ته د یونیورسټي درجه ورکړی شو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو د خبرونې د پای شي بي دي د عبدالحی کاکړنا لند خبرونه اورو.
د چین ولسمشر شي چنګ پینګ ویلي هیواد به د پاکستان د سلامتي هم ځکني بشپړتیا هم راتړ جاري ساتي. نن په اسلام آباد کې د پارلمان غړي غونډې ته د وینا په وخت موړي زیاته کړه بیجینګ د افغانستان د پخلاینې په عمل کې د پاکستان د رغند رول ستاینه کوي. د بلوچستان په گوادر کې په نشته کې دوه د ملیشا ځواکونو سرتیری او یو وسلوال وشل سوي دي. په کوټه کې د پاکستان د ملیشا ځواکونو بیان خانواسي وایي د بلوچستان په گوادر سیمه کې نن د وسلوالو او ملیشا ځواکونو ترمنځ په نشته کې مرګ ژوبله رامنځته شوی ده. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد د ګاونډیو سیمې او نړۍ له هیوادونو سره متوازنه بهرنی سیاست لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان له بهرني سیاست څخه به هیڅ یو هیواد اغیزمن نه سي. نوموړی دا خبره په داسې حال کې کوي چې ملي وحدت پر حکومت دا تنقید دی چې د پاکستان، سعودي عرب او چین ته نږدې سوی او له هند سره اړیکې سړې سوي دي. د افغانستان مشرانو جرګې د پکتیکا والي راتلونکي اونۍ رابللې چې د خپلو هغو خبرو ثبوت وړاندې کړي چې د افغانستان ملي امنیت د اسلامي دولت په وسلوالو ډلو کورنیو ته په مالي مرسته تورن کړی وو. دغه جرګې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت سلاکار او د پکتیکا والي راتلونکي اونۍ د دغه جرګې عمومي غونډې ته راوغواړي. د افغانستان په کندهار ښار کې له پولیس سټېشن سره نږدې په یو چاودنه کې درې کسان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د والي وایان سلیم خپلواک وایي چاودنه نن شوې ده. د افغانستان ملي وحدت حکومت د کابینې شپږ نو وزیرانو د خپلو دندو سوګند پورته کړ. د ولسمشر دفتر جاري سوی بیان وایي ټولو وزیرانو نن د اشرف غنی په وړاندې په ار کې دا سوګند پورته کړی. د مصر یوې جنایي عدالت لري کړل سوی ولسمشر محمد مرسی او د اخوان المسلمین ګوند نور دولس مشرانو ته هر یو ته شل شل کاله د بند سزا اورولې ده. دا مقدمه په 2012 کال کې د ولسمشر د دفتر د باندې سوی تشدد په اړه ده. د امریکا سمندري ځواکونو یمن ته د الوتکو لیږونکي بیړۍ او د رهبری کېدونکو کروز میزایل بیړۍ یمن ته استولې دي. د امریکا سمندري ځواکونو د یو ایس ایس تیودور روزولټ په نوم د الوتکو لیږونکي بیړۍ او ورسره د یو ایس ایس نورمنډي په نوم د کروز توغندۍ بیړۍ د اپریل په 19 له خلیجه بحر العرب ته ولیږله او د سل قراتو په وزن یو الماس یا هیره نن په نیویارک کې لیلام ته وړاندې کیږي. د لیلام ته زمونږ کې وای د دې هیرې بای به تر 25 میلیونو ډالرو پورې ورسیږي.
اوریدونکو د خبرونو له دلنډي سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدي. تاسو په همدې سپو کول شئ د ډیوا ریډیو خبرونه واوري. اوس ما هارون بچا عبدالحی کاکړ له زمونږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته اجازه راکړي. د الله پامان.